د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بر تاسو کوربه يم امانه مرزای په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د جنگي جرایم او د نړیوال محکمې د څارنوال څرګندونې لرو چې وای جنگي جرایم او نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایم په اړه څېړنې پیل کړي. د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. په موقعی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د جنگي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې داسې معلومات ورته رسیدلي دي چې د جنگي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو په اړه د تحقیق ضرورت شته. د افغانستان حکومت پر واتس اپ او ټلګرام د شلو ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت کوچنیان د اسهال له امله مري. او په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي سړي خور د امریکا له حکومته غوښتنه کړې ده چې هغه ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. پوره خبرونه واورئ. د جنگي جرمونو نړیوالې محکمه وایي چې غواړي په افغانستان کې د هغو پیښو څېړنه وکړي چې جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. د محکمې لوی څارنوالي فتو بنسودا نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو غوښتونکي ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر اغېز لاندې کولای شي. فتو بنسودا نن وویل چې د افغانستان په اړه په یوه ابتدایي کتنه کې ورته څرګنده شوي چې د جنگي جرم او د بشري ضد جنایتونو په اړه د څېړنې اړتیا سته او له دې امله به د تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د افغانستان حکومت واتس اپ او ټلګرام د شل ورځو لپاره بند کړل. د افغانستان د ارتباط او انټرنیټي ټکنالوژي وزارت ویاند نجیب ننګیال د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې دا پریکړه د دواړو انټرنیټي سایټونو د کمزوري فعالیت له امله شوې ده. ننګیال ویلي حکومت د انټرنیټ سترو شرکتونو ته امر کړی چې دواړه سایټونه بند کړي ځکه د هغوی فعالیت سم نه و. د هغه په وینا ایم ټی ان او سلام ټلیکام دواړه سایټونه بند کړي او نور به هم ورته کارونه وکړي. خو د نیویارک ټایمز یو کارکونکی پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري دغه دواړه انټرنیټي سایټونه بند شوي دي. د ملي امنیت ریاست یو ویاند حمید فضلی د جرمني خبری اژانس سره په خبرو کې دا اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشري عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینونکې خبره ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره ماشومان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر ټولو هغو سرویګانو چې نور ادارې کوي باور نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن ټینګار وکړ چې را روان انتخابات په خپل ټاکلي وخت او شفاف ترسره شي. دی وایي موږ هڅه کوو چې د افغانستان په افغانستان کې ښه پارلماني انتخابات د ولسوالیو د شوراو او د جمهوري ریاست ټاکنې وشي او پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د قتل د لسم تلین په مناسبت مراسمو ته وکړې. وروسته یې نور جزئیات په خپرونه کې اورېدلی سي. په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي ازبکستاني وګړي خور حمیده سایپوف نن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باور لري چې د هغې ورور سایپولا سایپوف مغزي شستشو شوی و او د امریکا له حکومت دی غوښتنه وکړه چې د دې ورور ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. حمیده سایپوف د هغو کسانو له کورنۍ سره هم خواخوږي څرګنده کړه چې په نیویارک ښار کې په وروستۍ حمله کې ووژل او زخمیان سو. سایفولا سایپوف تورن دی چې یو پیک اپ موټر یې په نیویارک ښار کې پر پیاده خلکو چلولی چې اته تنه یې وژلی دي. فلا سایپوف نه ویشت کلن دی. د هغه خور حمیده سایپوف د ازادي راډیو ته وویل چې مور یې امریکا ته د خپل زوی د لیدو لپاره تللی وه او که یې د هغه په کروړو کې د افراطیت څه اثر لیدلی وای له ځان سره به یې ازبکستان ته بیولی وای. خو حمیده ویلي چې مور یې تاشکند ته بیرته ستنه سوه او د عصبي ناکراریو له امله نن په روغتون کې بستر سوې ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې نن یو وار بیا له حمیده سایپوف سره خبری وکړي خو بریالي نسو. د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د ازموینې لپاره د ازموینې لامله درامسته شوی کړکیچ په اوج کې نن د لری ختیځ هیوادونو ته یو ولس ورځنی سفر پیلوي. ټرمپ نن له واشنگټن د هوایی جزیرې ته روان شي او په پاسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. دی وروسته د پرل هاربور یا بندر ته ځي او د یکشنبې په ورځ به جاپان ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فیلیپین ته ولاړ سي. داسې ګڼل کېږي چې ښایي د امریکا ولسمشر هلته په ویتنام کې د روسیې له جمهور رئیس سره هم وګوري. د پوتین ویان نن د مسکو په ټلیفوني خبري کنفرانس کې خبریالان ته وویل چې د دې لیدنې امکان نشي ردولی. او د امریکا سوپر سونیک بم غورځوونکي الوتکو د کوریاګانو د ټاپوزمې پر فضا باندې پروازونه کړي دي. د امریکا هوایي ځواکونو ویلي سیمې ته د جمهور رئیس ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته ورستول شوي دي. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې غندلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو څېړنه وکړي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نن عبدالله عبدالله په کابل کې وویل چې احساساتي څرګندونې په دې برخه کې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي.
آنچه را که منافع کشور ایجاب می کند بالاتر از احساسات خود باید قرار بدهیم.
په روان خبرونه کې د ولسی جرګې له دوهم رسچال سره شغیدلی او چې هغه اوازې ردوي چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړي.
امریکا د موږ استراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ د پارلمان او د امریکې ترمنځ د فاصلې نشي زیاتولی.
په افغانستان کې هر کال په زرګونو ماشومان د اسهالاتو پر ناروغي خپل ژوند له لاسه ورکوي. موضوع مو له یوې متخصصې ډاکټرې سره شریکه کړې.
2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دا درېمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړه کېږي.
د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې څارنوال غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د دې محکمې مسول څارنوال ویلي چې د محکمې له قاضیانو څخه په دې اړه د څېړنو د پیل اجازه غواړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اورو چې اوس په سټوډیو کې راسره.
مننه کوم چې برتاب دې جنگي جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنوال نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د بشپړو تحقیقاتو لپاره به د جرمونو د نړیوال محکمې له قاضیانو څخه اجازه واخلي. د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودانن په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د عدلي قضایي تحقیقاتو د پیل غوښتنه کوي. میرمن بن سودا وویل له لسیزو رئیس د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسیدلې ده چې د څېړنې د پیل لپاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې نوموړي په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشری جنایت پیښ شوی دی.
In due course I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
زه خپل غوښتنلیک د قضا د تایید لپاره وړاندې کوم او وایم د دې خبرې د منلو لپاره معقول دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه پیښ شوی دی. میرمن بن سودا ویلی چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگی جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال لمه میاشتې پر اورسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د دوی د څېړنو په صلاحیتونو کې د 2003 میلادي کال لمه میاشتې مخکې جنایت نه دي شامل. فاتو بن سودا وایي چې د دې دفتر به د هغو ادعاو پر بنسټ چې په وسلوالو نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا کېږي د خپل ماموریت او امکاناتو په چوکاټ کې دننه اجرات وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د واکمنۍ په پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سرسره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم پلین په مناسبت په کابل کې په جوړې شوې غونډې کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه له احساساتي سرګندونو او پر بیړنیو اقداماتو لټینګار څخه د ملي ګټو په پام کې نیول غوره دي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د ولسي جرګې د پخواني غړي او د حزب اقتدار ملي د مؤسس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. اجرایی رئیس وویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت ترسره شي. دوبل زمون هڅه دا ده چې د ملي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست انتخابات په وخت ترسره شي. په دې برخه کې د بیړنیو او موقتو انتخاباتو خبرې چې هر څه له سره پیل کړو دا د نظریاتو په بڼه مطرح کېدای شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې ملي ګټې ایجابوي او ملي ګټې دي باید له احساساتو څخه لوړې وګڼو. خاغلی عبدالله عبدالله د کوم بنسټ یا شخص نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې ځینو سیاسي بنسټونو ویلي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام اصلاح او تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي. د دغو بنسټونو په خبره د انتخاباتو اړوند د حکومت سست عمل په دې معنا دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره غښتلې اراده نشته. سربیره پر دې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د په خبره کې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چار په همدې ډول پر مخ روان وي نو د انتخاباتو نتیجه به مطلوبه نه وي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره له مدني ټولنې، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو څخه یو لړ طرحې ترلاسه کړي او هڅې کېږي چې عملي شي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د دولت او مخالفو سیاسي ګوندونو اختلافات د دغه کمیسیون د فعالیتونو مخه ونیسي.
سیاسی مشکلات لري، خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه پر مخ باندې بوزي.
د سیاسي چارو پوه قدرت الله زواک وایي دولت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره ټولې زمینې چې مهمه یې امنیت دی، برابري او دغه ملي پروسه د خلکو له ارادو سره سمه ترسره کړي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې لازم عملي کارونه وکړي پر وړاندې انتقاد ته ځای نه پاتې کیږي.
په روانه اونۍ کې پر ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د پارلمان د غړیو لپاره ویزې بندې کړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا د متحد ایالاتونو او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره د روسیې او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خپرې شي. شغلی احمد زیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلکه رد کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکایي سفارت سره بېګا به تشمشا تلویزیون هم اورېدلي، هغوی رابطه ورسره کړې وه، هغوی دا موضوع رد کړې وه. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړې ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې هم تللی وو امریکې ته سفارت درلودو. په 15 د جنوري زه په خپله سفارت لرم. هېڅ د اعتداري په صفت لا تروسه پورې داسې مشکل موږ نه ده اورېدلی او نه سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري هغه قانوني مرجع شته ده، وزارت خارجه ده، د هغې طریقه کولی شو. اون سفارت کوم اعلامیه ورکړی دا صرف د دوی دومره و چې د خلکو اذان خراب کړي دي هم خصوصي امریکې په مورد باندې.
نو دا اوازې له کوم ځای راغلی چې دومره عامې تر رسنیو پورې راورسېدلې؟
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخلې څرګنده مداخلې ما پخپله مسکو ته سفر درلود، هلته ما مشکل جنجال سره درلود او ټول ملت ما مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر ته لیې پانه خپره شوې وه، سی بی بی سی ته یې ورکړې او بی بی سي سره مونږ مصاحبه وکړه او بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یا هغه ته صدمه ورسوي، خو دا دوی په دغه رقم ته ناروا عمل سره نشي کولای. دا هم سفارت رد کړي ده، ما خپله سفارت سره رابطه ونیوله، هېڅ د امریکې سفارت نه کومه خبره نشته، ځکه امریکا د مونږ استراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبلیغاتو باندې مونږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغاتو چې هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بله، په دې کې یو خدا داسې مهمه خبر دا ده چې امریکا سره اوس نوې ستراتیژي پالیسي اعلان شوله، له هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړ. یو دا موضوع ده. دریمه دا ده چې تاسو بدرې چلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم مونږ بعضې مبارزه کړې ده. نو دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو د ایرانیانو د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی، دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري که نورې ټولنیزې شبکې دي؟ یعنی دا تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري، د دې د سفارت نه هغه کوردینات کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یې راخیستی وو او بیا دا د نورو سره شریک کړی وو. اوس د ایران پالیسي او د روسیې دواړه سره یو سوی ده، ځکه سپورتنیک نه ډایرکټ یې اخیستی وو او د هغوی افراد او اشخاص مونږ پیژنو چې کوم پیجونه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی، ټول دغه هوا یې هغوی ورکړې وه. نو هغه دواړه افشا شول او د دې به مونږ په کلکه پوښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغجنې یا دغه رقم ته چې د ملتونو تر منځ فاصلې ایجاد کړي دا رقم برنامې ونه چلوي.
احمدزی صاحب، له دې مخکې ځینو روسي رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحد ایالات او ځینې نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو، فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې هغوی احسان مند دي او همیشه امریکا سره مونږ نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړون سره لرو او د مونږ پالیسي د ملت او حکومت همدا ده، چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت یې لاس ورکړی، هغې نه مونږ تشکري کړې ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپل بربندې مداخلې چې هغوی د مخالفین ته اسلحې ورکړلې هغه دي یو څه وخت مخه به تاسو اورېدلي چې $2 میلیونه دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول، دغه هر څه یې مونږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د اسلحې نور هلته دوی شفقانې ټرېننګ سنټرونه، نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم ته ډرامې جوړوي، نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هېڅکله خپل هدف ته نشي رسېدلی.
د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی هغه اوازې رد کړې چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په لوګر کې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې دي. دا لار لوګر او د کابل کندهار لویه لار سره وصلوي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیسی آزادۍ راډیو ته وویل چې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. عبدالولی رئیسی د برکی برک ولسوالۍ سړک په دې هم مهم وباله چې لوګر ته د کندهار له سړکه پر دې رابیلې شوې لارې ډیری باردار ګاډي پکتیا او خوست هم تګ او راتګ کوي.
د سلویک منو افغانیو په ارزښت باندې ټولګټو ریاست عملا پروژې او جریان لري چې جملې څخه 13.4 میلیون افغانۍ د برکی سرک ته ځانګړې شوی تحصیل له عملا کار پیښېرو ده. نور سیداري دیوالونه سیلبر دی پلچکې دی ټول هغه وړې وړې پروژې دي چې د سرک د حفظ مراقبت لپاره له هغې نه کار اخیستل کېږي.
عبدالولي رئیسی وایي چې د برکی سرک په زیاترو برخو کې تخریب شوی، خو دوی هڅه کوي چې یاد سرک په اساسي ډول جوړ شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی عبدالله تسل د برکی سړک د ترمیم پر چارو خوښي څرګندوي او وایي کچیر پر دې سړک کار نو پیل شوی نو ممکن پر راتلونکي ژمي کې د واورو له کبله ډیر زیانمن شوی وایي.
بیرته کار پیروان د وسله کسنګ دیوالونه سړک غاړه ته دیوالونه جوړیږي. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه رقم پروژې په لوګر ولایت کې نور هم ډیر کړي، ځکه چې په دغه پروژو سره د لوګر خایست هم ډیریږي او ځوانان ته کار هم زمينه برابرۍ غالو بیکاری نه راګرځي.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یو تنوسیدون کې شمس الحق زهیر له چارواکو غوښتل چې د برکی سړک د ترمیم او بیا رغونې کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه سړک کابل او کندهار لوی لار سره نښلوي او په دې باندې غاټ بارونه کې موټر زی او دغه سه پوښتې موږ لپاره هم د سہولت یو طریقه ده. ولار د چبیت په خښه موږ به خپل تګ راتګ پکې کولای شو او دغه موټر سه بيزيدي به هم په ډېر سہولت سره، ځکه دغه لار سه خو په جنگو کې په خاصه اوس بیا خراب شوی ده. لکه اوس به دغه سړک په سم ډول باندې پوښتې او په معیاري ډول باندې اسنه سه بارانو سه بعض سرکونه یو بل کابل ډېر خرابېږي.
یاد دی وی چې یو ونه وړاندې هم د کابل لوګر د عمومي سړک څخه تر حصارک کې پوری د څه باندې یو کیلومتر سړک د اساس جوړېدو کار د 90 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی و.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې بل میشتي افغان متخصص ډاکټر محبوب حسن څخه واورو چې څنګه کېدای شي چې کورنۍ ورلمه خدا سیاسي وکړي چې ماشومان د نس ناستې په ناروغیو اخته نشي.
د ډبلیو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي موسسې د احصایې له مخې 2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دا درېمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نستې ناروغۍ له امله مړه کېږي. د دې مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوي پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې نو اسهال د مخنیوي لپاره تنها شیدې ورکول مندې باید خپلې شیدې ورکړي. مخصوصا دا د نړیوالې صحي موسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډېر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر پنځو کالو پورې عمر لري مندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومانو ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي، او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبه، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم ده چې هغه په دې پوه شي چې دا اسهال څنګه نورو غړو ته ورتلی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا چې دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسي چې دا نورو ته انتقال نه شي، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نه شي. نو ماشوم باید په کور کې وساتل شي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نه شي. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي. چې کله د ماشوم کالي بدلېږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي. او د کالو پاک ساتل هم د کالي پریمینځل دي. او که امکانات موجود دي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کیږي او ماشوم ته انتقال مخنیږي.
بله، دا خو وبخه دا خوده داسې تدابیر شول چې رنګ چلند له ماشوم سره وکي. د دوا په برخه کې کورنۍ په خپل کول شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي.
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره مواجه کیږي. نو تر ټولو اسانه طریقه به دا وي چې په یو ګیلاس هغه تقریبا څلورمه برخه د یو لیتر اوبو کیږي په هغه کې نیمه قاشق مالګه واچي یا یو یا دو قاشق بوره واچي. نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بوره کموالی او د مالګه کموالی بیرته پرسای کولای سی یا بته اعاده کولای سی یا کولای سی.
بله ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
جوړه د افغانستان خلک چې د پاکستان څخه بیا آزاد دي، او دغه موږ غواړو چې وروره پر پاکستان باندې یو یرغل وکړي او جنګ پر وکړو. دا د رقم نه کېږي، افغانستان نیکه بله کم پر کار رسي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تن در خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډې پټان سرحده پورې غځېدلی سړک دی په بیرته په ښه ډول جوړ شي، یعنې ترانسپورټ شي، او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
آیفون لاس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شوړانې په پدې اړه تفصیل درکړو. خو اوس د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران حکومت پر سیایي تور لګولی چې له اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه یې جعلي خبرونه خپره کړي دي. د اف ډی ډی په نوم تحقیقاتي ټولنې ویلي چې نویو خپرو شویو اسنادو له القاعده شبکې سره د ایران پر پټو اړیکو نوې رڼا اچولې ده. دا یې دا وروسته له هغه وشوه چې سی آی ای د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد کې د بن لادن پر کور د برید پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خپاره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سی آی ای تور لګولی چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. سی آی ای د چهارشنبه په ورځ هغه 1900 اسناد خپره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په می میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابټ آباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کمانډو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د ډیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډی ډی په نوم ټولنه چې دا اسناد یې له خپرېدو مخکې لیدلې وایي په دې فایلونو کې له سنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیعه افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترنګلی بوي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې دا ادعا رد کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د ډیموکراسۍ د دفاع ټولنې دا جعلي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحده ایالاتو د خپلو متحدانو پر ونډه پرده نشي اچولی. د سی آی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوي اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کاري کړي ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سی آی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسنادو د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یوه برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابټ آباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حملې په شپه ترلاسه شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو. بیه یې څه باندې $1000 ده. صفی الله سنکسای راپور لري.
په هنګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. بلاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم ځکه اوسنی ټلیفون مې له دوو کالو زیات کارولې دی. له آیفون 8 او آیفون شپږ اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون لس مې ډېر خوښېږي. سهار وختي پاڅېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر خوښ
یم.
په هنګ کانګ کې د یو آیفون لس قیمت $1200 ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې $1350 ته هم رسیږي.
It is the biggest leap forward.
آیفون لس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړنی آیفون د لسمی کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پام وړ خرڅلاو په خاطر په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په یو لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
له همدې سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.